تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه. زه بوریوال کاکړم په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به تاسو د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام ته اندېهلې هم واورئ، خو تر سهار څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له مجید بابر څخه واورئ.
سرتاج عزیز وایي جنرال لاهیر شریف به د رواني میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه کابل ته ځي. افغان چارواکي وایي په سنگین کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې د سلو نه زیات طالب وسلوال وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې د خلکو وژنه د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه باندې پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د رواني میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې خاغلی عزیز زیاته کړه،
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشر با پروانہ میشت کی افغانستان تا سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې دا غسل وړخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایطو او کومه طریقه وشي.
جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. پرون مازدیګر د مومندو قبایلي سیمې د امبار په خاري دره سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد وچاودېدل چې پکې دوه ماشومان او د دغه غاړې ډرایور مړ شوی. سرکاري لویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی. د یادې پیښې پر لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې وې چې پکې د لویز فورس د یو صوبېدار په شمول دوه کسان وژل شوي او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه تنان ژوبل شوي وو. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بیګاش په لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړي چې هغوی منظوره کړي. دا د خبر پاڼې له مخه نن مازیګر به اسمبلی په غونډه کې نواب ثناءالله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. په یاد صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوی وو عبدالمالک بلوس په دوه نیم کاله او نور دوه نیم کاله به د مسلم لیګ نواز ګوند سره تعلق نواب ثناءالله زهري وزیر علوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بډیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشټوالي له امله د 1400 زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلي بډیسی وویل د یادې سیمې د مدني ټولنې کارکوونکي وایي چې د دغو ماشومانو د تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو لوی وجوهاتو کې غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. د سنگین په سنگین کې د افغانستان د ملي اردو د دویمې حوزې کماندان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې په دغه سیمه کې د سلو نه زیات طالب وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پرونون خطو کې 15 کسه طالب یاغیان هم وژل شوي او نور 12 ټپیان کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري وایي سخت جګړه روان ده خو دولتي ځواکونه برلاسي دي. دیوای په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سکوت په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند په هیڅ کله او قطعا سکوت ونه کړي او نه د سکوت په حالت کې دی. البته سخته جګړه روانه ده. طالبانو مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز نیولی دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوی رد کړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د روسیې لوړپوړي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفیکس خبري اجانس ته ویلي ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي کابلوف اجانس ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانې، وړو وسلو او جنگي هليکاپټرو MI-15 غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د استوګنې ځایونه، کورونه، یو جومات، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنګي جرایم وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې حکله د خپلواکو بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع د وزارت د امنیتي د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشنکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 50 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې له دې چې د روس هوایي ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنګي جرایمو مرتکبین څوک دي. د مشال خبرونو پای او د تاسو ته د موسم حال او د کرن شوبې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کېږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.10 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18 او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستانی وزیر اعظم سلاحکار وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به راتلونکې اونۍ د امن خبرو په لړ کې کابل ته ځي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے.
په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غوښتونکو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې دواړو غاړو ته مرګ ژوب لاړولې ده. افغان چارواکي وایي د هلمند په سنګین کې یو شمیر طالب وسلوال وژلی دی. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران وایي اوسنی حکومت د دوی د حقونو او خوندیتوب لپاره هیڅ نه کوي.
میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے شاید ایجنڈے میں شامل نہیں ہے کہ وہ مناوٹیز کے حوالے سے کچھ کرے.
د عوام نیشنل ګوند لوستونکو د ترهګرۍ په لړ کې د وژلسو پښتنو په یاد کې غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوال افراسیاب خټک وای
ژوندی قومونه خپل هیروګان نه هېروي او دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن دپاره دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړي دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په موږ باندې.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې عام هوداسي 19 پروګرام تاندې هیلې لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د دې ملک د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به راتلونکې اونۍ کابل ته ځي. د هغه د دې سفر هدف په افغانستان کې د روغ جوړې لپاره له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو او د دې خبرو اترو د لارو چارو په اړه ژغېده دي. د مشال ریډیو همکار زبی شفق په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلاحکار جنرال اهیل شریف په د رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې به له ښکېلو اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغل عزیز کابل تا د جنرال اهیل شریف ته سفر پاڑا ہوا ہے.
آج میں چیز جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان ته سفر وکړي خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د غسل وړخیز کمیټه غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده سو د دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی رحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال اهیل شریف سفر مهم بالا وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکاري، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کېږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کېږي. نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې د دغو مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په دې نښته کې اته بلوڅ بیلتون غوښتونکي او دوه د اف سي عسکر وژل شوي دي. خدای نور نصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشیاو له مرکزی دفتر رسنیو ته په لیجلسي بیان کې ادعا شوې د دوی سرتیرو د صوبې په کیچ او قلات سیمو کې په عملیاتو کې لږ تر لږه اته بیلتون پالي وسلوال وژلې دي. د بیان له مخې دوی ورځې وړاندې د ایران له پولې سره څیرمه په کیچ ځله کې د وسلوالو پر ضد چړنیز عملیات پایل سوه چې د چهارشنبې تر ورځې یې دوام لره او په کې یې شپږ وسلوال وژلې. خو په ځوابي ډزو کې د دوی دوه سرتیري هم وژل شوي دي. د ځواکونو د ویاند په خبره تر دې عملیاتو وروسته د دوی سرتیرو په سیمه کې پوستې لګولې او یا د سیمه یې په مکمله توګه له وسلوالو پاکه کړې. د ځواکونو دا بیان مخکې لکې د چهارشنبې په ورځ بیا هم د صوبې د قلات په سوراب سیمه کې په ورته عملیاتو کې د دوی سرتیرو دوه بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال وژل. بلې خواته د بلوڅو بیلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شویو جلا جلا بیانو کې د دې برعکس ادعا شوې او وایي په کیچ سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې زیاته مرګ ژوبله ځواکونو ته اوښتي. بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنټ او بی آر ای یا بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلوالې ډلې په خپلو جلا جلا بیانو کې رسنیو ته ویلي په دې نښته کې د دوی یوازې څلور وسلوال وژل شوي چې د دوو تعلق له بی ایل ایف او د دوو نورو تعلق له بی آر ای سره دی او زیاتوي زیاته مرګ ژوبله ریاستي امنیتي سرتیرو ته اوښتي. کیچ ضلع چې له مودې راهیسې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو مهم پټنځای یادېده په دې وروستیو کې پکې د پاکستاني ملیشاو لخوا عملیات زیات شوي او د ځواکونو لخوا په یاده سیمه کې اکثره وخت د وسلوالو د وژلو بیانونه ورکړل کېږي. خو بیلتون پالې وسلوالې ډلې او ځینې بلوڅ ملت پال سیاستوال بیا په دې عملیاتو کې د ولسي بګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د هلمند په څنګه ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره افغان چارواکي کوي. دوی وایي چې په دې جګړه کې یو شپیر وسلوال وژلې او ټپې کړې دي. د مشال ریډیو همکار الیاس دای په دې اړه نور حال راکوي.
په سنګین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د دوهمې لوا کمان جنرال عبدالودود نجربي وای د کورنیو او بهرنیو ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو له امله تر سلو ډېرو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نجربي ازادي راډیو ته د دغه بریدونو وروسته چې تېره ورځ د وسلوالو پر یو شمېر پټن ځایونو ترسره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنګین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمېر افغان کمانډوي ځواکونه د هوا او مځکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کمانډوي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنګ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیري رسېدلي دي او په سنګین کې د تېرې ورځې تر هوایي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کموالی راغلی دی. ده وویل په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنګین د طالبانو لاسه سکوت کړی دی رد کړ. وی ویل اوس هم حکومتي سرتیري او ملکي مامورین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنګین د بازار په شاوخوا کې راټول شوي وو د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تېره ورځ د سنګین ولسوالۍ د سکوت خبر ورکړ. کارسو په حمید رسونی ته ویلي وو چې تېره ورځ یې تر دوو بجو وروسته دغه ولسوالۍ نیولې ده. خو د ملي اردو مسؤلین وایي پر همدې مهال د دوو سختو بریدونو سره مخامخ شوي دي او هغه په شاتم بولي دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښتو طرفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. په سنګین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري خو په تېره اونۍ کې سخته شوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د سکول ته نتلونکو ماشومانو شمیر شاوخوا شپاړس لکه دی. دا خبره د بلوچستان د حکومت د تعلیمي چارو سلاحکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته کړې ده. لوی مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاحکار سردار رضا بړیسی مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي.
تاسو دې چې موږ تقریبا دیارلس لک هلکان د موږ سره په سکولانو کې دي او تقریبا شپاړس لک هلکان د سکولانو سره باندې دي. دا د دې وجې څه دي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. زموږ پرایمري لیول کې ډېر هلکان چې دي هغه د سکولانو سره باندې په دې باندې سي چې هغه ډراپ آؤټ شي. نو موږ دا نه معلومېږي چې دغه هلک واقعه هم سکول پرېښې دي که بل سکول ته تلل دي بل ښار ته تلل دي سبق یې کنټینیو کړی دي یا آیا ګسره سکول پرېښې دي.
سردار رضا بړیسی زیاته کړه د دوی حکومت هڅه کوي تر څو د وضع برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لور د ګورنمنټ او بلوچستان په حواله باندې چې هغه هلکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستي یا سکول په منځ کې پرېښې دي نو د شپاړس کاله څه له مخه له مخه اته کاله د نه کاله بعد موږ دغه هلکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو. داسې سبق ورکوو چې کم وخت کې دوی خپل ته ځان ترلاسه وکړي ورسېږي.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي ټولنیزا کارکونکي یا سوشل اکټیویسټا سنا دورانی وایي چې یاد وضع د دوه لویو وجوهاتو پر بنسټ خراب ده.
یو خدا تر دی چې موږ سره غربت بشي ډېر زیات دی. غربت ته وجه سره خلک خپل کوچنیان نه سیاست ولې ما کلیان کې لیدلې دي چې موسلي کوچنیان چې دی هغه کھیتوں کے ہم مور پلاس راختہ دی جن سے بعد جیسا بات فاتلدار سے مزدوری کے ہم آختہ دی دو ہم خبر دار ذرا دی چیلی رینجو نہ پہ حوالہ چی خبر حکم ادو دی سردا مسئلہ دی چی موش بیشی دی زیاد سکولو نن لڑو اس پہ یو کلی سردا سکول تا فاصلہ چیو گوری آگا یو کلومیٹر یا دو کلومیٹر انجو نہ دا پارا موبیلیٹی دیر گھٹی شو دی.
دا بلوچستان دا تعلیم محکمہ سلاحکار پہ خبر لسکولونو بہر پشپاڑ سلکا معشومانو کی ہلکوان او انجونا دواړه په زیات شمیره کې شامل دي خو په دواړو کې د په وینا نسبتا د نجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سینیټ کې د دې ایوان ځینو غړو د ملک له حکومت غوښتنه کړې چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا د دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول سي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر پر رپورټ لري.
نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرد الله بابر وی چې دې لړکی به دوی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې به د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علمای کونسل په اعتماد کې اخلي او ورسره به سلا او مشوره کولی شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سینیټ کې دې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سی ډیر واقعات سی دی پاکستان کی چې پچا باندې د بلاسفیمی توهین مذهب او توهین رسالت الزام ولګي نو هغه بیا پتو لګي وروسته چې دا د چا ذاتی دښمنی وا او هغه چې کوم مظلوم بنده وو د هغه جائیداد باندې قبضه کول غوښتل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپلو کې وو نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دې د ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتنه نو هغه وی
سر هم دغه دی دا څنګه چې دا یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دپه پیدا کوم چې یاره دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي دا څنګه د پکار البته کو دا غې په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټولو ته خیر ملاويږي نو خیر له کوم هغه کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دپه کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه
د سینټ غونډې دوران فرت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سیکورټي ادارو کې دی داین او بشری حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په پاکستان کې میشت مذهبي لږکۍ وایي چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس ناوړه چلند او زیاتای کې یو بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه قانون سازي کوي او نه هم له وړاندې موجود قوانین په کار اچوي خو حکومتي چارواکي دا نه مني. په دې اړه رپورت لیولنډ د میورسته. په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړي توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سوه او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې خو د ده په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالت سترګې پټې کړې دي.
زداسې فکر کوم چې د اوسنی واکمن مسلم لیگ نون ډلې په ایجنډې کې دا نشته چې هغوی دې د مذهبي لږکیو لپاره څه وکړي. هغه ځکه چې په دې شاوخوا دوه نیم کاله کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبي لږکیو د ګټې لپاره د اخیستل شویو ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وایي چې یو خوا وار له مخه د پاکستان په عین کې داسې برخې شته چې په ملک کې د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړي دي. د وویل
وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشری حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څانګه جوړ کړه چې په ملک کې د بشری حقوقو په حالت او له هغوی په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لږکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ څه نشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد له چا سره زیاتې شوي او یا کیږي.
شمون الفرید ګل وویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې دی د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه د یو کمیشن جوړ کړل شي خو د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي وویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړي توګه عیسویانو چې کومو خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټکړي.
ګوجرات سانیا ہوتا ہے
په ګوجرا کې برید وشو په سانګھړ کې برید وشو په بهاولپور کې وشو په لاهور کې جوزف ټولا کالونی وسوځول شو دا هر څه چا چا وکړل هغوی مخونه نو پټ کړی بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوی ول نو دا ترهګر نه ول بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیسي
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو ښارونو کې میشت عیسویان په نښه سوي دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چی بین بشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بی شک چپا
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چه تیزی
کنی دوست مکال نمسلسل تعلیم اداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورڅنګ د پښتونخوا د امن شهیدان ترنوان لاندې یو غونډه کړې د دې غونډې هدف د ترګری پلاړ کې د وجلسو پښتنو یادونه و په دې اړه د مشال ریډیو خبريال احمد الله ریپورت لري
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي بلکې د تیر څو لسیزو راهسې چې کم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی دا قربانیانې به تل یادې ساتلی شي د دې کانفرنس تابعیا کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو
دسمبر د میاشت د پښتنو لپاره ډیره درنه ده دی کې زوم سره د بشیر بلور غونت کې شهیدان دي کې د ای پی ایس اټیک ته مونږ مقصد دا چې مونږ یوازې دا دوانه یاد نه کو مونږ د مغولو د زمانی نه د انګریز د زمانی نه تر اوسه پورې په پاکستان کې که په افغانستان کې د چې د دهشتګردۍ یا د بدامنۍ په دای کې کم شهیدان ورکړل شوی دي هغه په یاد کې یو تازیاتی کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم مشر د پښتون قام د کومپرستی په خاطر د پښتون قام د بقا په خاطر چې کوم قربانیان یې پښتون ور کړی دي دا غو په یاد کې مردال منزو ولې چې هغه مشر ورونه دي زموږ مقام هم دغه د سبا مونږ هم دغه لار تکړه لای سو نو ټول پښتون ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتون چې دی هغه هر وخت ودی چې ته تیار دي چې خپل شهیدان ومور کی او د دې د کوم قومي مبارزه د مخته روان یو دا څوک درول نه سي
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیرا د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ قومونه خپل هیروګان نه لري او دن چې دوی دا ورس کړی دا نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن لپاره د دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړې دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په موږ باندې او دا د تجدید عهد ورځ ده داسې ورځ ده چې موږ به د هغوی په لاره انشاءالله روان یو انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي قربانی ته د جګړې لار نه فنا کیږي
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ځمواري جوړیږي چې د خپل اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعیا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبر شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په اسلام آباد کې غونډه شوی او په دې غونډه کې تاسو اوریدل چې د ترهګرۍ په لړ کې د وژل شو پښتنو یاد لمانځل شوی. د غونډې ګډونوالو وویل چې ژوندي قومونه خپل اتلان نه هیروي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی. له هغه څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال ناهیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د مومندو قبایلي سیمې پامبار تحصیل کې د خاره درې سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد چاودېدلي چې پکې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور وژل شوی. سرکاري لیوي ځواکونو د پیښې تصدیق کړی یا د پیښې په اړه هم کوم سوال ډلې نه ده منلې. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړې او هغوی منظوره کړې. د خبر پاڼې له مخه نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې تواب ثناء الله زهري نوې وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي، وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صبح کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 14 لکونو زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د افغانستان د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي وایي چې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې د 10 لکو زیات طالب وسلوال وژل شوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري هغه د طالبانو لخوا دعوه رد کړې چې ګوندې د هلمند مرکز د طالبانو لاسته ورغلی. د روسیې لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انترفاکس خبري اجانس ته ویلي ماسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې.
د خبرونو لړیز درته مجید بابر وړاندې کوو. سمزو اسلام آباد ته ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیک کړی دی. احمد الله دا ورسپانې لوستی دی.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کولو نه متعلق د سند حکومت سمری مسترد کړی دا او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د 14 ورځو لپاره د غزولو منظوري ورکړی ده. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمری په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی، خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمری مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خه بداوی چې دا معامله دی نور نه اوګدوي او په خشان دی هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دی، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجه امن عمل متاثر کېدای شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تاوتریخوالي لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت له خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولي شوي تنظیمونه مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نه کړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بل د ترهګر
ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوې، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو د ټیلیګراف او ګارډین ورځپاڼو څخه درته مقالې غوره کړې دي. ټیلیګراف د هغو وجوهاتو د معلومولو هڅه کړې ده چې ولې په افغانستان کې د برطانیې پلانونه کامیاب نسول، او د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره هوډ کړی او نړیوال د دې ورسره په ائتلاف کې شامل شوی دی. نجیب عامر د دې لنډیز وړاندې کوي.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان همدومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برطانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برطانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سغدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنون کې هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسله والې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسله واله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرکې کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطره ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې مانا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هیواد او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی. تمه ده چې د دغې غونډې توجه به پر دفاعي چارو او د انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسي سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کښېني. دغه راز ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړي جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولی سي اړیکې وساتي. ښاغلي مودي ویلي دي چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساینس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او دغه راز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانی لیدنې په ترڅ کې د $2 میلیارډ په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د $150 میلیارډ په بیه وسلې راونیسي.
سلطان محمد سرور و تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي وایي چې د اسلامي دولت وسلبل ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره ماسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفیکس خبری اژانس ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روس او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ نه دي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوی د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیه
که چیرې د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینۍ لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډېر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
سلطان سرور، امریکایي مجلې فارن پالیسی په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده. مجلې په دې هیواد کې د روانو حالاتو په تناظر کې د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په اشاره لیکلې چې دا هغه وخت نه دی چې افغانستان پرېښودل سي. د دې مقالې لنډیز لیو لنډې د مې وروسته اورېدلی سي. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولی دی، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي که چیرې امریکا هغو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړه کوم چې په 2016 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شایي له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس، پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ ژوبله واړوله چې پا په شاوخوا تیره یوه لسیزه کې یا په یوه کال کې بیلګه نه لیدل کیږي. مجله لیکي چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړي دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړي دي. فارن پالیسي لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړي دي. فارن پالیسي د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او کرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسي لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسي په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاند هیلی ته راړو. د دې خپرونې کوربنه فرخنده اسد.
په تاندې هیلي خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو د ادبي ټولنې په اړه تفصیل درکو.
او څوک چې خپل مرکز کې مونږ سره دي دی یا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي رالیږي یا د چا په لاس رالیږي.
دا چې د دغې ټولنې سره ښځې څنګه خپل شعرونه او نظمونه شریکوي.
خدای په دې وطن کې څه روان دي کېږي په هر ځای کې د مړینې کیسې.
په کابل کې د میرمن بهیر په نامه د ښځو ادبي ټولنه د افغانستان د مختلفو سیمو نه د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي، د دغې کره کتنه کوي او بیا یې چاپوي. د دغې ټولنې یوه غړې ساحره شریف وایي د مختلفو ولایتونو نه ښځې د دوی سره خپله شاعري شریکوي.
زموږ هر خور سره د شواد کار مو فرق لري. ځینې هغه خواندې چې دوی ولایتو کې دي، دوی مونږ ته دغه اونۍ کې یو ځل چې مونږ غونډه لرو، دوی د موبایل په واسطه مونږ ته شعر وایي، په اصطلاح آنلاین مونږ ته شعر وایي، مونږ یې ثبتوو. او یا دوی د هغه څوک چې د انټرنیټ له لاسرسۍ لري، د انټرنیټ لار نه د بهیر سایټ ته رالیږي یا صفحې ته رالیږي، چې بهیر یو پیج هم لري که نه، فیسبوک هم لري او سایټ هم لري، څوک چې لاسرسۍ لري هغې ته رالیږي. او څوک چې په خپله مرکز کې مونږ سره دي دی بیا د کاغذ په مخ باندې غونډو کې ګډون کوي رالیږي یا د چا په لاس رالیږي، په دې شکل سره دوی خپل شعرونه مونږ ته رالیږي.
ساحره شریف وایي اکثره جینکۍ ډېر په ګرانه رابطه کوي، ځکه هغوی ته د کورنیو لخوا دا اجازت نه وي چې خپل شعرونه چاپ کړي او یا یې نوم خپور شي.
خو موږ همداسې پېښې سره مخ یو. زموږ دوه کاله وړاندې نه پېژنم، تقریبا درې کاله وړاندې و چې زموږ تلفات هم لرو په دې کې. په هلمند کې وه د راهلا په نوم زموږ د بهیر غړي وه چې آنلاین په موبایل کې مونږ ته زنګ وهلو. د کلتوري مسایل لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه بیا د ورور ښځې ورېندارې هغه ورته ویلي چې ته د هلک سره غږېږې. دوی ورته ویلي زه بیا مور په خبره شوه، بالاخره ورور بالاخره دا تاوتریخوالی ترې سرحد ورسېد چې دوی ځان وسوځول او بالاخره په شفخانه کې هغه مړه شوه. هغه خو دوی خو پوه کړي وه چې هغه دا داسې یوه ټولنه ده زه دوی ته شعر وایم، خو دوی نه وه منلي. وروسته بیا چې دا ځان مړ کړو مړه شوه، وروسته دوی پوه شول. نو دا ستونزه هم ده، د کلتوري ستونزه هم ده او ډېره بیا د هغې تر څنګه اقتصادي ستونزه ده چې اکثرا تاسو پوهېږئ چې په ولایاتو کې د نجونو لپاره څوک په اقتصادي لحاظ کومک نه کوي چې دوی ته مثلا کریډیټ واخیستل شي یا دوی موبایل ولري. دوی سوال کوي یا ورور ته یا مور ته یا پلار ته چې اول د موبایل د نن لرلو پوچه د دوی نه موبایل اخلي، هغه بیا چې کریډیټ مصرفېږي مثلا هغه مصرف دوی ته څوک ورښيي. دا ډېرې ستونزې دي، خو موږ اکثرا بیا کوشش کوو چې دوی مونږ ته یو ور زنګ وایي چې زه نن غواړم تاسو سره شعر خپل شیر شریف کم بیا موږ هغه غونډه کې زموږ له خوانه دوی ته زنګ وهل کېږي. بیا موږ ورته وایو چې موږ د دې نمبر را چاته زنګ وایو، ټلیفون ته ځواب راکړه. بیا دوی هغه کوي او که څوک وغواړي چې موږ ته زنګ وایو، هغه دا ستونزه شته، هم اقتصادي ستونزه شته، د دې سره هم کلتوري ستونزه.
دا چې د میرمن بهیر سره زیاتره د افغانستان د کومو سیمو نه جنکۍ رابطې کوي او خپل شعرونه او نظمونه شریکوي، په ځواب کې د میرمن بهیر د اړیکو پخوانی مسؤوله پاکیزه ارزو وایي:
کله چې میرمن بهیر سره خپله زما اړیکې وشوې، نو وروسته له هغه نه همدا د اړیکو مسؤلیت ما ته را په غاړه شو، او ما سره ډېرې داسې شمېرې وې جنکۍ چې ما ته د زنګونه کولو، ځینو زنګ کول مثلا د میدان وردګو نه، جنرالی وه چې شاعره وه، هغې به ما سره خپل نظم به یې راوړه، بیا ما هغه ریکارډ کول. همدارنګه د خوست نه یوه شاعره جلۍ وه، هغې به هم د ټلیفون په واسطه خپل نظم راته ویلو. یوه شاعره په هلمند کې وه، هغې به هم د ټلیفون د اړیکې په واسطه خپل نظمونه او شعرونه ما ته اورول. او ځینې جنکۍ وې چې هغې د مسج په واسطه باندې ما ته شعرونه لېږل، مثلا په مسجدونو کې شعر راته ولېږل، او بیا وویل چې دا بیا وروسته میرمن بهیر غړو ته ښکاره کړه چې ده کې ښېګڼې څه دي، بدګڼې څه دي. یعنې هغه یو نوه کره کتنه به ترې غوښته چې یوه جلۍ وه، شاعره جلۍ وه، شپنۍ په نوم د غزني نه به ما سره د مسج په واسطه اوس هم ما ته شعر لېږي، همدا اوس هم. نو دوی به د مسج په واسطه کول. نور د پغمان نه یوه خور وه پغمان ولسوالۍ کې، چې هلته هم دوی د ژوند هغه محدودیتونه ډېر کم وو، په دې باندې کورنۍ فشار هم وو، او هلته نور دې نارینه وو هم دوی لپاره دا زمینه نه برابره وه چې دوی مشاعري وکړي. نو هغې جلۍ به هم خدیجه نومېده، هغې به هم ما ته خپل شعرونه په مسج واسطه کې رالېږل، او اوس هم کله کله زما په ټلیفون باندې شعرونه مسج راته راځي، او دا راته وایي چې که چېرته دا کې تاسو خپل نظر پرې راکوئ. نو اکثره د دې سیمو نه ما ته مسج راتلل، د ننګرهار نه زموږ شاعره خوره زایده، هغې به هم د ما ټلیفون په واسطه او هم د مسج په واسطه ما ته خپل شعرونه راستول، او موږ بیا چې وروسته چې هغه به مې ولیکل، بیا ما بېرته کمپیوټر کړه، هغه ته ټایپ مې کړ، بیا به په میرمن بهیر کې کره کتنه پرې کوله چې چېرته به خوش وکړه. به موږ چېرته
ترونه نجونې او ښځې دوی سره په رابطې کولو کې څه مشکلات لري، په ځواب کې پاکیزه ارزو وایي:
خو داسې ده چې اوس هم د پخوا غوندې سره له دې چې افغانستان کې ډېر تغیرات راغلي د خلکو په ژوند کې، د جګړو نه ورې خوا جګړې خوشته، خو بیا هم د خلکو ژوند مدني شوی، ښه شوی، خو بیا هم د ښځو په نسبت اوس هم نسبتا بدبینیانې کړکې شته. یعنې دوی نه غواړي چې جنکۍ یا شعر ووایي یا چېرته لاړې شي. نو همدا خدیجه چې وه، دوی به ډېر زیات همدا ویل چې مثلا ما سره مشکلات شته، نو هغې به کورنۍ به ورته اجازه نه کوله، یا به هلته په سکول کښې چې کله دوی غوښتل مشاعري وکړي، نو دوی به هم دوی ته به هم ستونزې جوړېدې. یعنې دوی به همته پلار د کورنۍ د خوا نه هم دې ته ډېر مزاحمت کېدل. دوی ما ته ویل چې زما پلار د کورنۍ چې دي هغه ما سره بالکل راضي نه دي په دې باندې چې زه شعر ولیکم یا شعر وایم، خو بیا هم زه همت کوم او پته زه مسکول ته او هلته زه مشاعره جوړوم او نورو جنکو سره مرسته کوم. او همدارنګه په خوست کښې هم زموږ خور ده، هغه هم ډېر شعرونه لیکلي دي. یعنې ډېر شعرونه ما په فیسبوک کښې هم ورته خپرې کړي، مجلو کښې هم چاپ دي، خو اوسه پورې د دوی د کورنۍ نه صرف د دوی یو خوریی دی چې هغه په ټلیفون کښې دا زمینه ورته برابروي چې هغه شعر ورته ولیکي او ما ته یې راوستوي، نورو د کورنۍ یو غړی هم پرې خبر نه دی چې دا شاعري کوي. نو نورې هم ډېرې خویندې مثلا د وردګو نه هم ځینې وایي چې دوی خپل نومونو ته تغیر ورکړی، نو په مثال نومونو باندې شاعري کوي چې زیاتره کورنۍ نه پرې خبرېږي. نو د شرایطو سره او د هغه افغانستان د هغه کلیوالي ژوند سره دغه ستونزې شته چې نارینه یې اوس هم نه غواړي چې دوی مثلا مخې ته لاړ شي یا شعر ووایي. نو عوامل به هم هغه پخواني سنتي مسایل دي، نور دقیقا ما ته هم داسې خاص مجبوریتونه نه شي چې دوی ته څنګه بندیزونه لګولو خما زمو ټولنه پښتنه په لومړي کې مشکلات خو هغه اوس هم برقراره دی او شته دی جنګو په مخه کې
د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ خپل غونډه کوي او په دغه غونډه کې په خپل ادبي حالو زلو خبرې کوي دا چې جنکۍ زیاتره په کوم موضوعاتو د میرمن بهیر ټولنې ته لیکل کوي په جواب کې پاکیزه ارزو وایي
دا جنکو چې ما تشویق نه مسوش کول کوم څه خبره هم دی تعلیم کړی وو یعنی کم از کم کریسی دو لسم پاس خو خام خواهی یا هم لسم پاس دوی اغا ذکر کری یعنی دوم رکول شاشی را تا لیکل اوکری یا دوی دوی شیرون و موضوعات هم از مو دی طولم اکثر موضوعات چی دی خود و مقابل کی لکه مو کلنده یکی دی پیغل محرمیتون دی یا من دا غدی دوی دی خواهشات و وجل کی دی دا مسائل مرخستل خوب یا با ما کل کل دی سر تبادله کولا و ما ورته وایي چې تاسو خپل دا مشکلات وایي چې مثلا د ژوند ناخوا ورخوا خوا نور مسایل هم شته یعنی موږ درکړ خو زه چې څومره ما شعرونه لوستل مثلا د خوست د جنا چې ما ته شعرونه راتلل او د میدان وردګو نه چې ما ته شعرونه کومه جلیل د هغې شعرونه زیاتره شعرونه به مینه ناک وو یعنی مینهیزې موضوعګانې به په کې وي او په همدې د مینې موضوع به همدې مثلا چې دوی په مقابل کې څومره محدودیتونه دي یعنی دوی ته خپل نور محرومیتونه چې دوی کوم لري په ټولنه کې مثلا د کور نه بهر نه چې وته یا تعلیم دی همدغه د ډېر ښکلي انداز کې د مینې په باره کې راخیستي وو همدارنګه د وطن درد هم دوی ژړولې زیاتره به دوی ویل چې داسې ځوانان چې مثلا د دوی غوښتل د دوی لاسونه ویني چې خو جګړو یې ترې نه اخیستي دي یا مثلا هغه سکولونه چې دوی غوښتل نورې زده کړې پکې وکړي هغوی جنګونه ترې نه سوځولي دي دا موضوعات موږ پکې وو مینهیز هم وو او د رقم د رواج نه ټکول هم پکې وو نو عموما موضوعات یې همدغه مسایل وو ټولنه پښتانه ټولنه مخکې هم ورسره اخته وه اوس هم پښتانه په ډېرو سیمو کې ورسره مخامخ تللې دي په دې رواجونو وو
بلخوا ساحره شریف وایي اوس شنکۍ زیاتره په نورو موضوعاتو هم لیکل کوي دوی د ټولنیزو مسلو او د خپل وطن د بیا آبادولو په اړه هم لیکل کوي
مختلف د شعر پیغام مختلف برخې لري زیاتره هغه دي مثلا د تعلیم او تربیه لیواله دي چې دوی ته زمینه نه ده مساعده مثلا د دیني شکایت یا زیاتره په څلو کې تقریبا شپږ اویا فیصده د نظامي او سیاسي نخالو نه د جنګ نه او د ځوانانو د مړینې نه او د دې مسایلو نه اوس زیاتره هغه مسایل شته دي د مینې او د محبت په حق له هم شي نه وایي د ښځو د حقونو د تلف کېدو په حساب هم یعنی هغه اړتیاوې چې دوی ورته لري او نه دي ورته میسرې د ښځو په ارتباط هم دي خو بیا هم ښځې د سیاسي حالت نه ځان یعنی که وغواړي که ونه غواړي دوی هغه دي ځکه د اوسنیو ناخوالو د ټولنیزې او نظامي حالت د افغانستان په ښځه باندې د نارینه وو په نسبت ډېر دروند تمامېږي ځکه همیشه ښځه یا ورور له لاسه ورکوي یا زوی له لاسه ورکوي یا مېړه له لاسه ورکوي یا په مجموع کې مثلا دغه نه امني ده چې دوی لپاره نه مکتب شته نه ښوونه ورځونه شته نه ښه صحت شته نه نور شیان شته یعنی زیاتر که پخوا به د مینې او محبت یا د ناخوالو انعکاس وو هغه فیصدي د دې لوړه ده نسبت د مسایلو ته د سولې په ارتباط او د حتی د اداري فساد چې په افغانستان کې اوس حاکم دی د مافیایي شکل چې حتی دغه شعرونه هم دغه مسایل هم دوی په شعرو کې غاندي او منتشرونه لري
د میرمن بهیر یوه بله غړې نعیما غني وایي اوس ښځې په هره موضوع دوی ته لیکل را لېږي هغوی د ټولنې ټول بدرنګوالی د شعر په ژبه کې بیانوي
او زموږ سره خو هغه اکثره میرمنې دي چې هغوی لیکل ورسره لاسرسی لري نو کله چې دغه شعرونه موږ سره ځي په فکر دغه شعرونه کې محدودیت نه وینم ځکه پخوا کې پښتنو میرمنو په لنډیو کې هغه څه چې غوښتل هغه کې یعنی زغرده وایم اوس که تاسو پښتنو میرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي یعنی هغه څه چې په ټولنه کې هیڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګریوان دي هغه پایشه چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کې هغه یعنی کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نشته البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نشم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د
مېرمنه په منځ کښې چغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نه شته بهچې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کښې وه لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثره نجونه چې را ځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایتو کښې اکثره نجونه شته چې هغوی تلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کېږي هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي
پاکیزه ارزو بیا وایي دوی سره جنکۍ زیاتره لنډۍ ټپې او نظمونه شریکوي
داسې لنډۍ چې زه به پرې نه خبره نه اوسېږم چې دا به دوی خپله لیکلي وي یعنی باندې نه شي داسې به وي خو لنډۍ خو د پښتنو جنکو ډېرې زده وي مثلا دوی به لنډۍ ما ته لېږلې یعنې اکثره پښتنې ټولنې کښې شته ما به ما ته مسج کولې خو اوس ما به هغې شاعرې راته په یو باید کښې لیکلي وو چې خدایه په دې وطن کښې څه روان دي خدایه په دې وطن کښې څه روان دي کېږي په هر ځای کښې د مړینې کیسې
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم د خدای په امان.